څلور بجې شوې. احمد شیبر یم، دا سجر رو دری سات پخ پرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری میر احمد ساپای مختوری. السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتس په کابل کې افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. تر دې سفر مخکې جیمز ماتس د سولې بهیر ته هیله ښکاره کړې وه. د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د امریکا دفاع وزیر نن د افغان حکومت له مشرانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د غور والی وایي چې په تولک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې نښتې دوام لري. د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران نن په تهران کې د سوریې پر جګړه بحث کوي. بشپړه خبرونه. د امریکا دفاع وزیر نن د افغان حکومت له مشرانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس نن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په ګلخانه ماڼۍ کې وکتل. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پر پروسې باندې بحث وشو، همدارنګه د افغانستان په امنیتي دفاعي سکتور کې د اصلاحاتو پروسې باندې بحث وشو او د توریزم سره مبارزې باندې بحثونه وشو.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس نن په یوه اعلان کړي سفر کابل ته ولاړ. د امریکا د دفاع له وزیر سره په دې سفر کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفرد هم ملګری وو. د غور والی وایي چې په تولک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې نښتې دوام لري. غلام ناصر خازي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د غور ولایت د تولک ولسوالۍ پر شاوخوا سیمو ډله ییزې حملې کړې دي. د په وینا د طالبانو د ځپنې په خاطر هوایي ملاتړ ته اړتیا ده. دی وایي په داسې شرایطو کې هوایي ملاتړ ته اړتیا ده چې له بده مرغه هوایي ملاتړ نه دی سوی، او که هوایي ملاتړ وسي کولای سي د دښمن وضعیت نور هم خراب سي او حکومت تیز واکونه کولای سي چې پرمختګ ته دوام ورکړي. د غور والی زیاته کړه چې په نشټو کې شمیر افغان نظامیان ټپیان سوي دي. تر دې مخکې د غور ولایت د امنیت امیر او امنیت قومنداني سرپرست سید ضیا حسینی ویلي وو چې یو پولیس وژل سوی او یو بل هم ټپي سوی دی. ښاغلی حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د نشټو پر مهال طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي. د جوزجان ولایت په منګجنګ ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې اته افغان امنیتي سرتیری وژل سوی دي. د منګجنګ ولسوالی امنیتي قومندان عبدالعزیز ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پرون مخستان په شیخراز کلی کې پر یو پوسټ حمله وکړه او اته افغان امنیتي سرتیری وژل. د په وینا طالبان ورسته دا پوسټ ونیوله. په فراه ولایت کې څلور پولیس او یو قومي مشر د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل سوي دي. د فراه ولایت د پشترود ولسوال غوث الدین وایي چې په دغه ولسوالۍ کې په جګړه کې څلور پولیس وژل سوي او څلور نور ورک دي. د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ویلي چې څلور سرتیری یې برمته نیولې دي. دغه برید د تپې شیران په سیمه کې سوی دی. او د فراه ولایت څخه په یو بل خبر کې اورو چې د دغه ولایت یو قومي مشر غلام محی الدین تیره ورځ ناوخته د پشترود ولسوالۍ د ساج په سیمه کې وسلوالو طالبانو وژلی دی. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه قومي مشر دې سیمې ته وسلوالو طالبان وربلل و چې د بخښاباد بند د کار د پیلېدو په تړاو ورسره خبرې وکړي، خو کله چې دی هلته ورسېدلی طالبان وژلی دی. د وسلوالو طالبان ویان قاری یوسف احمدي ویلي چې غلام محی الدین مخکې د محلي پولیسو په ډله کې و، نو ځکه دوی وژلی دی. د یادونې وړ ده چې غلام محی الدین د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د کلي اوسېدونکی و چې د دغه ولایت په ډیرو برخو کې د خلکو استازی و. تاسو زموږ له خله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د ایران، روسیه او ترکیه ولسمشران نن په تهران کې د سوریې پر جګړه بحث کوي. د دې احتمال شته چې د حسن روحاني، ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ترمنځ دا سرمشریزه به وټاکي چې آیا ډیپلوماسي کولای سي د پوځي اقدام مخه ونیسي کنه. د سوریې په کړکیچ کې شکل د دغو درو هیوادونو مشران په داسې حال کې په خپلو کې غونډه کوي چې د سوریې حکومتي ځواکونه په دې هیواد کې د یاغیانو وروستي مرکز ادلیب ولایت ته نږدې د پراخو عملیاتو لپاره منسجم سوي دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بشار اسد حکومت او د هغه ملاتړو ته خبرداری ورکړی و چې پر ادلیب دې بې باکانه بریدونه نه کوي. ترامپ ویلي و چې که داسې وسي ممکنه ده د سوریې په دې ولایت کې سلګونو زره کسان وژل سي. هیکرانو د برتانیې هوایی شرکت بریټیش ایرویز پر معلوماتي سیستم حمله کړې او د 3,70,000 مشتریانو د بانکي کارتونو معلومات یې غلا کړې دي. دغه هوایی شرکت نن د حملې په اړه اعلان وکړ. حملې دوې اونۍ دوام کړی او د پاسپورتونو او سفرونو معلومات له خطر سره نه دي مخامخ شوي. د نامعلومو هیکرانو دا حمله د اګست میاشتې په 1 نیټه پیل شوې او د سپتمبر تر 15 یې دوام کړی. بریټیش ایرویز خپلو مشتریانو ته ویلي چې له خپلو بانکونو سره په تماس کې سي. د جرایمو پر وړاندې د برتانیې ملي ادارې ویلي چې دوی له دې پیښې خبر دي او په اړه یې اقدامات کوي. او په امریکا کې د یوه ازبکستاني ټبرې تورن کس مدافع وکیلانو د امریکا د متحده ایالاتونو له یوه قاضي غوښتي چې د ده د مرګ د سزا حکم دې لغوه کړي. دوی ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د تورن کس خلاف بیانونو د یاد کس په اړه منصفانه محاکمه ناممکنه کړې ده. سیف الله سایپوف په نیویارک کې د 8 کسانو په وژلو تورن دی. نوموړي د نیویارک په منهاټن سیمه کې د بایسکل چلوونکو پر لاره د لارۍ موټر وروست او 2 کسان یې مړه او ژوبل کړل. د نوموړي مدافع وکیلانو پرون د منهاټن محکمې ته وویل د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز نسی کولای چې د سایپوف په اړه د اعدام د حکم په برخه کې پر حقیقت ولاړه پریکړه وکړي، ځکه د دوی په وینا ولسمشر ټرمپ د سایپوف د اعدام غوښتنه کړې او پر لوی څارنوال جیف سیشنز یې فشار راوړی چې داسې یوه پریکړه دې وکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په کابل کې افغان چارواکو سره د سولې د ستراتیژي او له اسلام آباد سره د اړیکو په اړه خبرې کړې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د جیمز ماتس د کابل د سفر په اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستې.
ما خپل د ډېر افغان مهاجرین ولیدل چې اکثره شاخه کرو ته اړول کیږي.
په البته بخښنه غواړو د کډوالو په برخه کې د ستونزو په ارتباط یو ژغوسې په دې اړه به په راتلونکو خپرونو کې له تاسو سره معلومات شریک کړو. په کندوز کې د بادام حاصلات زیات شوي.
تقریبا یو 200 ونې لګېلې ورو 200 درخت سره سره لسمنه پرې ښه یعنې غټې درختې پرې لسمنه پرې یعنې اصل ته بدري ولګېږي کوي.
په پکتیکا کې کلنۍ مشاعره وشوه.
دا کلی په دیوال باندې به ولې کوم امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینه سوله.
او په دې خبرونه کې په هلمند کې د مخابراتي شبکو بندېدو د خلکو کاروبار خراب کړی. اسدی راډیو په منځني سپد ولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. البته یادونه وکم چې د اسدی راډیو د دې سات په خبرونه کې د اسدی او اوریدونکو پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان جمهور ریاست هیله مندې چې د سولې هڅې بشای ډیر ژر نتیجه ورکړي. جمهور ریاست روسه تردید خبره کوي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په ارتباط خبري ورسره وکړي. جیمز ماتس د یو پلاوی په مشي نن په یوه اعلان شوی سفر کابل ته راغی. د پرون په هند کې وو او له هندي چارواکو سره خبرې کړې وې، خو نن یې په کابل کې پر کوم موضوعاتو خبرې کړې دي تفصیل د حدیث پر دې سپره پورک.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او لوی درسیز جوزف دانفورد په افغانستان کې د سولې او جګړې د ارزونې په هدف د جمعې په ورځ کابل ته سفر وکړ. کله چې همدغه سفر لوړاندې نو اعلان شوی، خو دغه لوړپوړي امریکایي پلاوی د ولسمشر محمد اشرف غنی سربیره له افغان چارواکو سره وکتل. د ولسمشر وایند هارون چخان سوری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لوریو د سولې د بهیر د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغیز، راتلونکو پارلماني او ولسمشیزو ټاکنو، تروریزم پر وړاندې مبارزه او له پاکستان سره د اړیکو پر څرنګوالي خبرې وکړې.
همدارنګه امنیتي او دفاعي سکتور د رهبرۍ سره غونډه درلوده. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پر پروسې باندې بحث وشو. څرګندو امیدواري ستاسو انشاءالله په راتلونکو وختو کې مثبت نتایج یا د اقل سولې د مذاکراتو وروسته پیل به وي.
د ښاغلي شخنسوري د معلوماتو له مخې د امریکا دفاع وزیر ژمنه وکړه چې متحده ایالات به په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات تر ټینګښت له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپلې ډیپلوماټیکې هڅې پراخې کړې دي. وړاندې د امریکا د دفاع وزیر خبریالانو ته ویلي چې دی د سولې وروستیو هڅو ته هیله مند دی او په کابل کې د امریکا سفارت د سولې د ټینګښت لپاره خپلې هڅې چټکې کړې. افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر له سفر وړاندې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته سفر درلود چې د افغان سولې او جګړې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې ترې وکړي. د سولې لپاره د هڅو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او عراق کې خپل پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان په مسایلو کې د ځانګړي سلاکار او استازي په توګه وګمارل. د ولسی جرګې او شمیر غړي هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا وروستیو هڅو ته هیله مند دي.
امریکا په دې نقش لرلی شي هم د سولې پر واسطو کې د دوی په واسطه کې شته چې په افغانستان کې دایمي سولې یا دایمي اوربن ټینګ کړي. هم د تروریزم سره په مبارزه کې او دوی کولای شي هغه هیوادونه چې تروریزم تمویلوي تجهیزوي او غوته پناهګاهي ورکړي په وباندې فشارونه راوړي. افغانستان کې په سیمه کې بومګدې یو دایمي سول شاهد وو.
د خغلی مجیدی په خبره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا هڅې هغه مهال مثبت نتیجه ورکولای شي چې پر پاکستان خپل فشارونه جاری وساتي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو د افغان ولسمشر د ویاند هارون چخنسوري په وینا واوریدل چې په افغانستان کې سولې ته هیله زیاتې شوې دي. نن په کابل کې له جمهور رئیس اشرف غني سره د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وکتل او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې پر بهیر خبرې وکړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په نننې ګڼه کې کابل ته د جیمز ماتیس پر سفر لنډه لیکنه خپره کړې ده. دغه ورځپاڼې لیکي چې په داسې وخت کې کابل ته جیمز ماتیس رسیدلی چې د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل شي. جیمز ماتیس په خپله په وروستیو کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې شایي بیا پیل شي. نیویارک ټایمز د ماتیس په وینا دا خبره هم راخیستې ده چې په کابل کې د امریکا سفارت له طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. نږدې میاشت مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز د طالبانو له استازو سره کتلي وو او اوس امریکا له طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره زلمی خلیلزاد چې یو وخت په کابل بیا په بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وو د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. بل لور ته د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر د سولې د خبرو په اړه د موجوده ابهاماتو په لرې کولو کې مرسته کولی شي. زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپوه خالد سادات سره مرکه کړې چې نوموړی په سر کې کابل ته د جیمز ماتیس په مشرۍ د امریکایي پلاوي د سفر د اغېز په اړه وایي.
په اخر کې د امریکا لوړپوړو چارواکي دوی د افغانستان ته خصوصا د افغانستان اړوند موضوعات ته کمی هیوادونه دخل لاغوې ته سفرونه وکړل. د جیمز ماتیس راتګ افغانستان ته من هسته یو لړ پوری نظامی امریکایي چارواکي په توګه دا چې دوی د افغانستان د جګړې سرنګوالي په اړه باندې خبرې کوي فکر کوم دا یو ډیر مثبت خبره تر سو کولای شي. څنګه دغه د جګړې د خاتمې لپاره امریکایان د خپل جګړې د خاتمې لپاره په افغانستان کې څومره په کوم فرمول استفاده کولای شي زما باور دا چې دا خبره په دی باندې راڅرخیږي. دوی مهمه موضوع طالبانو سره د خبرو اترو د سرنګوالي موضوعات او د نویت سرنګوالي اوس په اخره کې د امریکا نظامی او ډیپلوماټیکو چارواکو ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو سره د ناس درلودي او ټولې خبرې د افغانستان په جګړه ته متمرکز وي. اوس به د امریکا نظامی چارواکي خصوصا د دفاع وزیر د لوی درسي د خوانو چکم حیات را لګل کیږي. په ان زمان کې د مک پمپیو چې سفر کړی پاکستان ته او بیا هندستان ته په ټوله کې په دې راڅرخیږي چې ګویا د افغانستان موضوعات څنګه یی داسې یو طرف ته ویول شي تر څو د سولې خبرې مختلفه شي.
استاد تاسو فکر کوئ تاسو په قطر کې د طالبانو همدار از امریکایي چارواکو خبرو یادونه وکړه په دغه ناسته کې چې دغه امریکایي چارواکي له افغان ولسمشر او نور افغان چارواکو سره لري مشخصا کوم داسې موضوعات شته دي یا حداقل لږه پهمات چې مخکې تر دې ویل کېدل په غیر اړتیا به کوم مشخص خبرې کیږي؟
مشخصه موضوع چې ښکاری هغه د امریکا د حضور سرنګواله ده. تا طالبان وی من تر هغه وخت پوری خبره په قاتل ول نکو چې امریکایان د خپل تقسیم اوقات یا د افغانستان څخه د وټلو مهالویش اعلان نکړي. په عین زمان کې امریکایان وی ترسو من د افغان حکومت د خاور نه خصوصا د افغانستان د خاور نه داسې نشو وټل لکه څنګه چې د ویتنام څخه وټلو یا په عین زمان کې داسې وټل چې د افغانستان حکومت ته په خیر راته میږي. زه فکر کوم محمد دا چې د امریکایان د حضور په توګه باندې باید خبرې وشي او دا خبرې د امریکایان د حضور چا یا دوی د افغانستان د خاور څخه په کوم قسم استفاده کوي یا د افغانستان خاوره دوی په کله پرېږدي مهالویش مهمه ده. تر څنګ طالبان لپاره هم دا مهمه ده، یعنی امریکا طالبان لپاره دا مهمه ده تر څو د امریکایانو لوري اطمینان حاصل کړي چې د افغانستان خاورې څخه په کوم وخت کې وځي. امریکایانو لپاره مهمه ده تر څو د افغانستان جګړه په یو کنټرول حالت سره ولي او دغه کنټرول حالت د څنګه کولی شي طالبان په دې کې د سولې برخه وګرځي.
یعنی د ټولو مسایلو ته په کتو چې تاسو ورلمخه پیرنا واچوله، تاسو په افغانستان کې د جګړې خاتمې او د سولې ټینګښت خوشبینه یاستئ؟ بلې،
بدون شک څه خاصه کده افغانستان جګړې او داسې اوج ته رسیدلې داسې حالت ته رسیدلې تر اوسه پورې بیلون کې ګټن کنه لري. په عین ځان کې ورځ تر ورځ پیچیده کیږي. امریکایي حضور په افغانستان کې د ورځ تر بل سوال سره مخامخ کیږي. امریکا د طالبانو جګړه دوی لپاره هم سنگینه تمامیږي، د افغانستان خلکو لپاره هم سنگینه تمامیږي. زه فکر کوم چې دوی باید د روخانه کې د افغانستان خلکو ته د خپل حضور او د خپل حضور د سنگوالي په اړه باید یو وضاحت ورکړي. دغه وضاحت د سولې د ادرس مرکول شي، بل ادرس فکر کوم امریکایانو لپاره وجود نه لري.
د سیاسي چارو کتونکو خالد سادات کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس سفر د سولې د حل زولو لپاره مهم ګڼي. د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د پاکستان د نوي سفیر اعظم عمران خان څرګندونې لرو چې وای د پاکستان پوز به نور هیڅکله د نور په جګړه کې شکیل نشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مخکې تر دې چې د پاکستان د سر اعظم عمران خان خبرې راواخلو، د افغانستان مربوط یو بله موضوع لرو، یو زراعتي مسله. په کندوز کې بزګر وایي چې او باغوانان وایي چې د بادامو حاصلات سږ کال زیات شوي دي. په دې اړه تفصیل د کندوز له ښاره اجمل آریان راکوي.
د دې ولایت بزګران او باغداران په روان کال کې د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي عمده لامل د هوا ښوالی او پر وخت اورښتونه یادوي. د کندز چهاردرې ولسوالۍ یو شمېر بڼوالانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د تېرو کلونو په توپیر سږ کال د بادامو حاصلات د قناعت وړ دی، خو بیا د بادامو له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي. نعمت الله او احمد شاه د بادامو دو تنو باغ لرونکو په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
بادام خو ډېر حاصل هم نیولې وو او خو تیار خپل تقریبا یو دوه سوه نیال لګېل رو دوه سوه درخت سره سره لس منه پورې شا یعنی غټې درختې پورې لس منه پورې جان حاصل ته به درې ولګېږي کوي.
امسال حاصلاتش بهتر از خوسان بادام ما کس امسال بهتر است حاصلاتش.
ساش کل ده هوا خوالی لکبل از مجد بادام و پا حاصلاتو که زیادوالی رغلی زکا پا نورو کلونو که ده بادام و حاصلات چندیانی خنه و ساش کل ده بادام و حاصلات دیر خدهی خون نرخی پا بازار که دیر تیت دی. لده سرسم پا ده غلیت که ده تازه و ده وچو میوه ده طولن مشر حاجی خیر محمد هموی چه ده نورو کلونو پا پرتلا ساش کل پا ده غلیت که ده بادام و پا حاصلاتو که زیادوالی رغلی.
امسال بادام نظر به پارسال 80% افزایش یافته زیاد شده. یعنی
د تیر کال په توپیر سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او بڼوال هم د ونو له حاصلاتو څخه خوښ دي. موږ دلته له باغ لرونکو څخه بادام اخلو او بیا یې بهرنیو هیوادونو لکه ایران، پاکستان، هند او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته صادروو. بلخوا د کندز د کرنې ریاست یو تن چارواکی عبدالبصیر فقیری هم د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي. وایي چې د دې ولایت په کچه په 2028 هکتار ځمکه کې یوازې د بادامو باغونه شتون لري.
2028 هکتار ساحه د باغداری د صرف د بادام په بخش کې چې موږ تخمین کړی دی په ولایت کندوز او ولسوالۍ کې موجود لري. څه کولی موږ پیشبینی کوو چې تقریبا 8000 تنه باید بادام تولید شي او مارکیټ ته ارزه کیږي. انجمن صنعت بادام وجود لري او دا کوشش کوي چې دوی خارجي مملکتو سره کوم قرارداد لري چې هلته د موږ باغدارانو بادام هلته صادر کړي.
د معلوماتو له مخې د کندز په امام صاحب چهاردرې، قلعهزال او د شیرشي ولسوالیو کې په پراخه پیمانه د بادامو باغونه موجود دي. بادام د هیواد له مهمو صادرېدونکو میوو څخه شمیرل کیږي چې نه یوازې د هیواد دننه بلکې په بهرنیو بازارونو کې هم خپل ځانګړي مینوال لري چې هر کال د بادامو د ښه حاصلاتو څخه د باغ لرونکو برسیره دولت هم ډیر عواید ترلاسه کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د دې هیواد پوځ به نور هیڅکله د نور په جګړه کې ښکیل نشي. عمران خان پرون د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت غونډې ته په وینا کې وویل چې دی له لومړۍ ورځې څخه د نور په جګړه کې د پاکستان د پوځ له ګډون سره مخالف و. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وړمه ورځ په اسلام آباد کې له ښاغلي عمران خان او خپل پاکستاني سیال سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د دې هیواد پوځ به بیا هیڅکله هم د بل هیواد لپاره جګړه ونه کړي. عمران خان چې د پاکستان د دفاع د ورځې یا یوم دفاع پاکستان په مناسبت غونډې ته وینا کوله زیاته کړه د پاکستان ټولو دښمنانو هڅه وکړه له دې حقیقت څخه چې دا هیواد د نورو په جګړه کې ښکیل دی ناوړه ګټه واخلي. خو د ده په وینا په هغه طریقه چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو دا جګړه پر مخ بوتله تروریزم ته یې ماتې ورکړه. د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې له حملو وروسته چې د امریکا پوځ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د پرځولو پلان جوړاوه نو د پاکستان د هغه مهال پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ژمنه وکړه چې د امریکا له پوځ سره د تروریزم پر ضد د جګړې په نوم په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي. هغه مهال د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره ټول عملیات په پاکستان کې او د پاکستان د پوځ په مرسته جوړ او عملي شول. عمران خان که څه هم تحریک انصاف ګوند په 1996 کال کې جوړ کړ مګر هغه مهال دای د کرکټ د یو ستوري په توګه په خلکو کې مشهور و او ګوند یې د 2000 لومړي کال په وروستیو کې چې د تروریزم پر ضد جګړه پیلېدله د نن په شان ډېر په سیاستونو کې ښکیل نه و. خو هغه په خپله پرونۍ وینا کې د تروریزم پر ضد روانې جګړې ته د څرګندې اشارې په ترڅ کې وویل چې دای له لومړۍ ورځې د نورو په جګړه کې د پاکستان د پوځ له ګډون سره مخالف و. په داسې حال کې چې ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه او څارونکي په سیاستونو کې د پاکستان د پوځ پر اساسي رول او د ملکي حکومت په چارو کې د پوځ د مشرانو پر لاسوهنو انتقادونه کوي. عمران خان وویل پوځ د پاکستان د داسې یو بنسټ په توګه عمل کوي چې په ملکي چارو کې د لاسوهنې کچه یې صفر ته تقرب کوي. هغه یادونه وکړه چې د پاکستان د پوځ چارې یوازې د وړتیا او مسلکي مهارت له مخې پر مخ ځي او زیاته کړه د پاکستان ملکی او پوځي مشران د هیواد د پرمختګ ګډ هدف تعقیبوي. د پاکستان صدر اعظم د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې متحده ایالاتو په پاکستان کې د ډیره افراطي وسلوالو ډلو د ځپلو په برخه کې له اسلام آباد څخه د هڅو د زیاتولو غوښتنه کړې. دا غوښتنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال محمود قریشی او له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې بیا تکرار کړه. خو قریشی له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې پومپیو له ده سره په خبرو کې د افراطي وسلوالو د پټنځایونو مسله هیڅ یاده کړې نه ده. ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته سلام ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلام. موږ د اشرف غنی د حکومت نه غواړو چې کوم مهاجر راځي د پاکستان نه نو دوی د ناستې ځای دغه ځای نه لري او ټول مالدار خلک په کورونه جوړوي او دغه کوي چې دا د دې کرایانې د دې جیب ته لاړې شي. او موږ د اشرف غنی نه غواړو چې دې کسانو ته یوه یوه نمره ځمکه چې څوک د پاکستان نه مهاجر راغلي دي دې ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړي او که ور یې نه کړي دا جنگونه به نورم دیتې کی نورم دیتې کی بچی ګورې غواړي د خلکو نه یم دغه چې به جنگونه یم دغه چې به دا مری کی دا خلک به مری او دا کیږي با کاشرف غری دې خبرې ته سوچو کی هغه خو دې په نرم او په پسو کوچونو کې په ایر کنډیشن او په دغه کې نرمال موسم کې ناشه خو هغه د بعد د خلکو د مشکلاتو نه دی خبر. او کله چې د پاکستان نه تقریبا بابل کال تقریبا درې درې نیم لک خلک رااله هغه کې اته پیسه د خلک مخالفین له تلې دی او د جهاد په نامه مانه ټوپک وګړي خېره بچی ته ډوډۍ غواړي کچې ته دې خبرې ته دا سوچو چې او دې خلکو له یوې و نمبر مکه ورچی چې دا دې کور او دا دې ځای په دې ځای کې کینا نو نه به جنگ او نه به خې او نه به بدی. سلام او ډېره مهرباني آزادۍ راډیو نه
خبر خبر دادا تنگی داؤت بابا کو منظور
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارې چوترینه یو محلي پولیس صوبت خان می نوم ده. د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ چې په 1993 کال کې کوم شهیدان شوي د التن په پوستې کې محلي پولیس هغه ته نیمو نفرو ته نمرې ورکول شوي دي او څه نفر پاتې دي. همون ته مامورین وایي چې تاسو ټولې نمرې په یو وار توجه کیږي. په دغه پوستا کې چې کوم نفر شهیدان شوي هغه ته پروس کالم ورکړل شوي او د موږ پاتې دي. د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د موږ د نمرو غم په جدي توګه راته وخوري. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د اوریدونکو نور پیغامونه هم لرو وړاندې. دا ازادي اوریدونکو په پروګرام کې دا پیغامونه اوریدلی شي. خو اوس مو یوې مشاعرې ته بیایو. د تیرو جمعې په شپه په پکتیکا ولایت کې کلنۍ دودیزه مشاعره او میله وشوه چې د پکتیکا تر څنګ د افغانستان له یو شمېر نورو سیمو هم په سلګونو کسانو ګډون پکې کړی و. حبیب الرحمن تاثیر د دې مشاعرې راپور راکوي. راپور له یوه شعر سره چې پکې شاعر سولې ته تندې اخیستی پیلیش.
د کلی په دیوال باندې به ولیکم امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینه سوله.
د تېرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په پکتیکا ولایت کې کلنۍ سلیمان غر دودیزه مشاعره او میله وسوه چې د دغه ولایت د مرکز ولسوالیو په شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د کابل، پکتیا، خوست، اروزګان، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو لیکوالانو، شاعرانو، همدارنګه په سلګونو پکتیکاوالو ځوانانو، د فرهنګ او شعر مینهوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره او میله چې د پکتیکا ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست له لورې او سره د یاران او شرانی ادبي بهیرونو په مرسته جوړه سوې وه، تر پخوانیو هغوی رنګینی او د خلکو ګډون دوه برابره زیات او خورا په زړه پورې و. مشاعره د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت په خبرو پیل سوه چې د ګډونوالو د راتګ د مننې تر څنګ په ټولنه کې د دا ډول فرهنګي ناستو د ارزښت او د شاعرانو په رول خبرې وکړې او زیاته یې کړه شاعر په ټولنه کې مثبت فکر تر نورو ښه او زر رسولی سي. دا پکتیکا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حمید الله حمیم هم د مشاعرې ګډونوالو ته په وینا کې وویل له دغه مشاعرې او میلې څخه یې مخه په خلکو کې له وطن سره مینه پیدا کول، له جګړو څخه د ځوانانو پام اړول، خپل کلتوري توکي ورپېژندل او د ځوانانو ذهنونه رڼول دي.
سلیمان غر کلنۍ دودیزه میله او مشاعره هر کال د اطلاعات کلتور ریاست او ولایت مقام په ګډ همکاري جوړیږي. د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو او په ولسوالیو د ولسوالیو د شاعرانو سربیره د نورو ولایتونو شاعران، ملګري، فرهنګیان راغواړي راځي او په دغه مشاعره کې خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته وراوړي.
تر دې وروسته مشاعره پیل سو چې شاعرانو پکې خپلې عشقي، حماسي، ولسي، له هیواد سره د مینې، سوله ییز او هر اړخیز چمتو کړي شعرونه وویل چې د ګډونوالو په تودو چکچکو بدرګه کېدل.
سترګې ډکې دي خو نشم ژړلی، نر غرور مې راته سترګو کې ولاړ دی. زه مې خپلې بربادۍ لرم، انسان یم، ژوند نور څه دی خو زما غوندې ویجاړ دی.
ښه پوهېږم چې نه راته رسېږي، خو دا زړه نه دی قسم دی که منې حتی دومره چې یوه شېبه دې هېر کړم، خو بیا هم په ځان خواري کوم، لګیا یم ځان هغسې سموم چې ته وایې.
مشاعره تر اغلی شاعران او لیکوالان دا ډول مشاعره او ناستې په ټولنه کې د خلکو لپاره مهمه غني. دی وایي دا ډول مشاعرو کې خلکو ته د ذهنیت ورکول او ترڅنګ نوې استعدادونه هم غوړيږي او فرهنګي چارې لا پیاوړې کیږي.
در کوم مشایری د ځوانانو لپاره ډیره فائدہ ده. ځوانان راوخی د خلکو کې احساس پیدا کوي، ویخی د خپل وطن مینه کې پیدا کیږي، انسانیت کې پیدا کیږي، ډیر پاکواله په سړی کې پیدا کوي.
د سلیمانغر دودیز مشایره هر کال موږ مازو او سګنې دودیز سلیمانغر مشایری کې موږ ډیر خوشاله وینو. خلک ډیر احساسات لري او خدای پاک دوی شاندار کم ته د ټول ځوانانو احساسات را ژوند شي.
سلیمان غر دودیزه مشایره هر کال د اوړي په موسم کې په پکتیکا ولایت کې جوړیږي، خو په سژنۍ هغې کې د شیرونو ترڅنګ د پښتني او افغاني کلتور ځینې توکي هم نندارې ته ایښودل سوي وو چې د میلمنو ترڅنګ یې د کوربنو پام هم ځان ته اړولی و.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دا ساده رډو پروانه خبرونه کې وړاندې آزادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، او دا راپورونو په برخه کې به واوري چې د لشکرګاه ښار اوسیدونکو وایي د مخابراتي شبکو له بندېدو سره کاروبار خراب شوی دی. خو دمګړې 4:13 شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د امریکا دفاع وزیر نن د افغان حکومت له مشرانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د جوزجان ولایت په منګجیک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې 8 افغان امنیتي سرتیري وژل سوي دي. په فرا ولایت کې 4 پولیس او یو قومي مشر د وسلوالو په بریدونو کې وژل سوي دي. د ایران، روسیه او ترکیه ولسمشران نن په تهران کې د سوریه پر جګړه بحث کوي. هکرانو د برتانیې هوایی شرکت بریټش ایر ویز پر معلوماتي سیستم حمله کړې او د 300 او 800 مشتریانو د بانکي کارتونو معلومات یې غلا کړې دي. او په امریکا کې د یو ازبکستاني ټبرې تورن کس مدافع وکیلانو د امریکا د متحده ایالاتونو له یوه قاضي غوښتي چې د ده د مرګ د سزا حکم دې لغوه کړي.
د لشکرګاه ښار اوسیدونکو وایي د مخابراتي شبکو له بندېدو سره کاروبار خراب شوی دی. نږدې یوه نیمه اونۍ کېږي چې د وسلوالو تر خبرداري وروسته په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې خصوصي مخابراتي شبکې کار نه کوي، که څه هم د هلمند چارواکو ژمنه کړې وه چې په لنډو ورځو کې به د مخابراتي شبکو فعالیت بیرته پیل شي. خو د هلمند والي وایي تر هغو چې وسلوال او د خصوصي مخابراتي شبکو مسؤلین هوکړې ته ونه رسېږي، دا ستونزه په همداسې روانه وي. په دې اړه نور حال له هلمند د ازادي راډیو د خبر ریال الیاس دای پراپورکی.
ای و پوام سمکاګې په 1500 روپیه راکاوي مال ولیدې شو
تر لاس روز واوري. خو سلام مخابراتي شبکه کوي نسو او پلش کرګه کلا څلور نور خصوصي ټلیفوني شبکې کار نه کوي. روشان، بی سیم، اتصالات او د ایم ټین په نوم مخابراتي شبکې ورسته له هغه چې طالبانو د فعالیت د درېدلو امر وکړ کار نه کوي. تلشکرګه شهر اوسیدونکو او کاروباریان وایي پر سلام مخابراتي شبکې بیروبار دی، کار نه کوي او خصوصي شبکې بندې دي، ځکه کاروبار پې کسوی دی او هر ورځ د یو عالم مالی زیان سره مخامخ دی.
کاروبار یې ګرځ بند په خوس په موټرسایکل دی یا په موټر دی، سړی موټر نه لري موټرسایکل نه لري. او بیا او نادالی ته په خوا دی یو خبره کړې وای مشکل حل کېده یا مرضی ته یا نادالی ته یا کندار ته یا دیت نو دلته خو دا غټ مشکل دی. مشکل په چا کې نه
مشکلات راغلي دي. د خلکو کاروبار ولاړ دی مخې شپه خلکو د ټلیفون د لارې د شبکو سره د اړیکه ارتباط ورو ده. خلکو سره به خپل مشکلات علاوه په تجارت کې کوم کاروبار کاوه هغه اوس ټپ ته رسیدلی دی.
دا پرونال مریض کال کې دریم ځل دی چې د وسلوالو په امر په لشکرګاه ښار کې مخابراتي شبکې کار او فعالیت پرېږدي. ویل کېږي کله چې د وسلوالو یو شمېر مهم مسولین دې ولایت ته سفر کوي او یا هم پر وسلوالو د افغان ځواکونو شپني عملیات او چاپی زور اخلي، طالبان د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګوي. د موبایل ټلیفونونو د شبکې د بندیدلو سره جوخت د لشکرګاه د یو شمېر اوسیدونکو په منځ کې دا وازی چې ګواکې وسلوال شاید د غزنی په څیر د لشکرګاه ښار پر یوه برخه برید وکړي راپورته سوي دي چې د هلمند دولتي مسؤلینې ردوي. ډیر کسان به د مخابراتي شبکو د بندیدلو له امله د کورنیو او دوستانو سره د اړیکو د پرې کېدلو په خاطر اندېښمن دي. دوی وایي د دوستانو او ناروغانو د پوښتنې لپاره اړکیږي چې د ناامن او خراب لارو په استفاده د موټر او وسایلو د لارې سفر وکړي.
یو مسلمان شبکه ده باغه باندې چې کسړی چیرې او چا سره ټلیفون کوي یا د چا سره اړیکه نیسي هغه په ډېر مشکله باندې اړیکه ورسره نیول کېږي او دغه ځینې شبکې چې باندې سوي دي دغه زیات ستونزې رامنځته کوي.
اړیکې ډېرې زیات پرې سوي دي. مثلا په خوا به اوس د دې ځای سره مثال یو ځای ته په ټلیفون کې خبر کول کېږي اوس څوک نیسي کولای چې مثال د ټلیفون په وسیله خبر ورکړي نو د دې ځای څخه حالته مثال د موټر په وسیله یا په بل وسایل کې ورزي خبر ورکړي په خو به اوس مثال د دې داسې بل وطن ته یا بل ولایت جنگ وي اوس نو په نن کې ډېر زیات بیسم سم کارتونه پاله دي. خلک سلام د دې شبکو سره دونه اړیکې نه لري بیسم سم کارتونه چې باندې سوي دي ډېر خلک مشکلات کې راځي.
د هلمند والی وای د مخابراتي شبکو د مسولینو سره بحث روان دی چې د لشکرګاه په یو برخه کې خصوصي مخابراتي شبکې بیرته خپل فعالیت پیل کړي. تورن جنرال محمد یاسین د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی خبر دي چې د مخابراتي شبکو د بندیدلو سره د کاروبار خلکو ته مالی زیان رسیدلی دی.
دغه شبکې چې قطع کړي دي عوام خلکو ته پاره ضرر رسولی نه دولت لپاره دی. د عوام خلکو اول نه تر اخره پورې دا تروسی ډلې دي او تروسی ډلې فقط د خلکو دپاره مشکلات جوړوي چې تر څو خلک ناامنه او نارامه اوسیږي. انشاءالله زه د لشکرګاه خلکو ته اطمینان ورکوم چې دښمن هیڅ توانمند دي نه لري.
سره لدی چې خلک هر ورځ د مخابراتي شبکو د بیرته فعالیت شیبې څاري د هلمند مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس امید الله ظهیر وایي دا اطمینان نسی ورکولی چې خصوصي مخابراتي شبکې به کله بیرته په فعالیت پیل کوي. وړاندې تر دې هم د لشکرګاه پرته د هلمند هیڅ ولسوالۍ کې خصوصي مخابراتي شبکو کار نه کوي. خو دا چې وسلوالو ولې د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی دی دقیقې په اړه معلومات نسته. محمد راستای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. د نن ورځې په خبرونه کې به د زابل د اوسیدونکو ستونزې په ګټه سره وورو. ستاسو پیغامونه چې موږ ته رسیدلې دي یو شمیر مو د پروګرام د وخت سره سم د زابل له چارواکو سره شریک کړل. دا پښتنې او شکایتونه د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ځوابوي چې تر ویلاندې وقفې وروسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
سیاسي کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله زبه د زابل ولایت خدای او اوریدونکو شکایت چې راغله د مشتر رسیدلې د تاسو ته پلیکم بیا تاسو د غوې د شکایت مطابق جواب ورکړي. سید
ولی ما د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څخه موږ ولسوالۍ د سخت وچه د دولت څخه خاص همکارین د ورسره سوي یا د مؤسساتو لخوا او عدالت بندونه جوړ کی او خلکو ته خدمات وکي او دې د خدمات خلک ستا چې په زابل مرکز کلات کې دي لکه کارته نه پریږي ممانه دي ګرځي نزانه د ډېر سخت وچکلي سره مخامخ ته. والسلام.
بلې سیاست تاسو دې اوریدم تاسو جواب
او لکه څنګه چې وچکلي وځي نه په زابل بلکې په دیپاستان په نورو برخو کې هم وچکلي د سکارې او د دې لپاره چې کوم امکانات مرکز موږ په واشه راکړي وو مرسته وي او د ځنو درته د مستاتونه چې ځنو برخه کومکونه کوي دا وي مرسته هم درنګه د دولت په واکه چې شو هغه د تراغلي دي او ټول هغه لیستونه موږ جوړ کړی دي او هغه هم د سروې کې موږ لیبلی وو د ولسوالۍ ته میزان ته هم درنګه نور ته یو چې د چوپان ولسوالۍ پاتې کیږي او د 1300 میاشتې هغه یو څه جګړه و نه امني زیاته و نو دغلته سره باغیزه منګه د لیستونه دلته چې هغه کوم مشان دی او خلک دی هغه په مرسته ویل یغیز نه راغلی دی هغه په مرسته لیستونه برابر کړي نو دغه کوم مشکل پیدا شوی د نورو ټول ولسوالۍ تخپل ټیمونه ترې دی هغه په سروې کړی دا او څه مرسته چې بمن پواکې لرله هغه په مساوي ډول باندې توزیع کړی دا د سټاف او د رجستر ورسته نو د دې کې څوک بیا دا وغان شي چې سب شي نه یو د موږ مرسته ولې او سټاف ته هغه موږ هغه حیات ته تکړه دی هغه پاستار شي د چاغې کې حیات خو د ملي امنیت ریاست دی همدارنګه د امنیت کمانډانې دی ولایتی شورا غړی همدا دغه دی ولایت نماینده دا ټول شامل او په هغه اساس باندې په شفاف ډول دو سب سره ته دغه نه ورسته موږ دغه مرسته وکړي او د ټیمونو په رابطه او د هغه بندونو البته وبخې د هغې په رابطه مخکې مېرې و چې دلته د مرکز هیات راغلی و هغوی ته موږ سروې کړې وه چې کوم ځای کې د اوبو د ذخیره کولو یا د بند د جوړولو هغه پلانونه ول کړي په روان کال کې په انتصابي بودیجه کې به ونیول شي او د هغې نه وروسته کار پرې شروع شي.
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو چې دوی څه وایي.
بله السلام علیکم. زه احمد چا په زابل ولایت څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزارت او له محمد اشرف غني څخه دا غوښتنه ده چې باید جنوبي حوزه تعلیم ته توجه وکړي، ځکه چې د کانکور په ازموینه کې یو له ټولې جنوبي حوزې څخه د عمره کسانو تطمینه نه ده کړی، لکه یوازې چې له ننګرهار یا بلخ یا هرات یا د غزني داسې ولایتو څخه د کابل ده، حتی د کابل له خدشي زیاتو په ټوله جنوبي حوزه کې دغونه تطمینه نه ده سوی. نو زما د پوهنې وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د جنوبي حوزې تعلیم ته زیاته توجه وکړي.
بله سیال صاحب، دوی خو په مجموع کې یعنی عمومي ډول باندې خبرې وکړې چې د جنوبي حوزې پوهنې څنګه باید توجه وسي. زه غواړم چې په دې برخه کې تاسو نو پوښتنه وکړم چې په کانکور کې د زابل ولایت سهم څنګه دی، آیا د قناعت وړ دی که نه دی، او په مجموع کې که د زده کړې پر ستونزو باندې راته وغږیږي.
په عمومي کې په زابل کې د ولایتي ادارې او همدارنګه د معرف ریاست په نوې رهبري کې تغییر هم راغلی او نوی رئیس څو میاشتو راهیسې کار کوي. زموږ زیات توجه په معرف باندې ده، لکه څنګه چې مرکز هم زیات فوکس په دې باندې دی چې باید تعلیم ته زیات توجه وشي، هلته زمینې برابرې شي او څه امکانات چې وو هغه موږ د جناب معاون صاحب مرکز سفر کړی و چې اوس سرپرست سواري دی، هلته د وزارت د رهبرۍ سره لیدلي وو څه شی چې موږ په کار وغې ورته ورکړي و. موږ هم قومي مشران او خلک چې راځي اول خو الحمدلله اوس خپله دوی غوښتنه کوي هغه سیمو کې چې لکه شمال زین او بهار تر اوسه پورې اول سیمپ نه و، د اول سیمپ استاد نه درلود. الحمدلله هلته اوس مکتبونه شروع شوي دي، فعال شوي دي. البته د قومي مشرانو دلته د ولایتي ادارې او د ولایتي شورا د غړو او دلته قومي مشرانو په مټ باندې هلته موږ سیمپونه شروع کړي دي او ښوونځي شروع شو هلته. البته ورو ورو به سره مخکې ځو، هغه زمینه د تعمیر او نور شیان په نظر کې اوسي، هغه به ورو ورو کوو. او د کانکور کې الحمدلله دا ځل زابل نه 201 نفره د لوړو زده کړو مختلفو برخو ته کامیاب شوي دي او په راتلونکي کال کې به دوی په شمول شو درسونه به خپل شروع کړي، چې دا موږ 300 نفره د ټول زابل په سطح څه کال کانکور د امتحان ورکړو او 201 نفر هغه غیر نه دي 250 د 350 نه زیات وو، څه کم 300 نفر وو چې امتحان ورکړو. خو هغه دقیق هغه ما سره ځین کې اوس نه ده پاتې، خو 201 نفر په شاوخوا کې موږ کامیابان لرو. دا بېشې دي قناعت وړ د موږ هغه څه کم فارغین چې موږ لرو د دورسم سیم نه او څو کامیاب شوي دي، نو دا د دوی کوښښ او د زیار هڅه هغه وه نتیجه وه چې دوی په 201 نفره د 300 نفرو نه کامیابي.
پدې کسانو کې دا 201 چې تاسو ول پدې کې انجونی هم شته که یوازې هلکان؟
او الحمدلله دوی کې انجونی هم شته، فارغ انجونی چې دي چې امتحان ورکړي هغه هم پکې شامل دي، خو البته هغه بیل هغه
بله. مننه کوم. یو بل اوریدونکي ته به ورسو چې دی د پارکونو څخه شکایت لري، د پارکونو د نشتوالي څخه.
سلام علیکم، زه محمد فضیل زابلی د زابل ولایت څخه خبر کوم. ورور زما په ولایت کې چې کوم پارکونه دي، پارکونه خو نه څه، خو دوه پارک دي. دا پارکونه جوړ دي، خو ساره مې نه کېږي پارک جوړ شي، بیا ساره مې نه کېږي کوم مزدور څوک نه ورته درېږي، نو هغه بیرته وکړي نالانو شان چې کوم یې دا اوس پارک سره خراب شي. نو زابلیان کوم داسې د منظرې ځای له نه لري چې د جمعې په ورځ ور ووځي. یو دانه پارک دی، کار یې اوه کال تقریبا اته کاله کېږي چې کار یې په نیمایي باندې پاتې دی. زما ورور د ښاروالۍ د مدیره څخه دا غوښتنه مه چې باید پارک جوړ شي، بیا روزنه باید وشي، مزدورو ته ودرول شي. غوښتنه مې وله. السلام علیکم.
بله سیاست د دې پوښتنه واورېده.
د منګ شروالۍ کې یو څه ستونزې شته، منګ منو. د منګ دوه شروالان په ډېر لږ لږ وخت کې دندې پرې خدای خو به تاسې د رسنیو نه به هم خبر شوي چې هغه په تلاړو هماغسې بېخي ورک شو، وتښتېدو څه فساد یې کړی او بیا ولایتي ادارې د کوشش کوو چې دی راکین کړي او د هغه د فساد پوښتنه ترې وکړو. سرنوالۍ ته معرفي کړي هغه وتښتېدو همد شروالي او دغه ادارې همداسې ګډه وډه راته پرېښوده. نو اوس امتحان ته تللی دی او شروال به راشي دغه ښه په فعلن د پاره همدغسې کړی د پارکونو په ارتباط باندې دغه دوه پارکه چې دي دا اوس هم غواړو د تېر اداري مجلس کې مونږ په خبرې په دې باندې وکړي چې دا یو چا ته په ټیکه باندې ورکړو تر څو هغه د دې پارک نه په استفادې سره د یو څو روپۍ په خلکو وځي کړي او بېرته هغه ساتنه وکړي تر هغې پورې چې مونږ دغه نوی شروال مقرریږي او دغه اصول او هغه سره جوړوي. نو په دې باندې چې د اداري مجلس کې خبره وکړله نو انشاءالله چې دغه ستونزې بحل شي او هغه اوس دغه شکایت خو یو څه وخت مخکې کړی اوس هم دواړه پارکونو کې شروالي کار وکړ هغه کوم ځایان چې پکې خراب وو هغه بېرته سره ترمیم کړو جوړې کړو او په پام کې لرو چې همدغسې جوړې او چا ته به ټیکه ورکړو او هغوی دا خدمت وکړي او همداسې جوړ او روغ پاتې شي.
بله مننه. د بل اوریدونکي به هم راوخلو.
زه سردار محمد د زابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پیړم. درته د وګڼه د کویانو واسه مرنه لرو په زابل کې پر موږ باندې د کویانو او د دربو اوبه ودرېدلې. ډېرو خلکو خپل باغونه پرېښو او چې ګلمالونه او د پوښنو باغ وته له کوم له حکومت څخه د زابل ولایت څخه توجه کې و. سلام سر
صاحب تاسو جواب څه دی؟
د برمو همدارنګه د اوبو